یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبر هم داسې جوړو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو په هرات کې د مابس د اعتراض او د ښار له وضعیت خبره وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروانه.
د هرات محبس په شخړه کې لشتر لږه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوص ولسوالۍ کې اتلس طالبان وژل شوي، او د امریکا د عدلیې وزارت پر اتو تنو د چین حکومت د جاسوسۍ تور ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویاند محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل دا هغه وژل شوي دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
روغتون ته د یوه زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی، او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
شیرزای همداراز وایي په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوې شخړې اصلي لامل نه دی څرګند، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور واچوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. دی همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تاسیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړی وی. وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو توبل دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغول به پسیمه کې دوام لري. د بارکزی په وینا وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې پړتي، او امنیتي ځواکونه له ډیر احتیاط کار اخلي. بارکزی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. د خبرونه د آزادی رادیو اوري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزې کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا انتخابات د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 نیټه ترسره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونه ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ټرمپ مخکې دی، خو په فلوریدا کې دواړه څنګ په څنګ روان دي. ټرمپ بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له خپلو کارونو ننګه کړې، او ویلي دي چې هیواد یې د مبارزه کې سم لور ته روان دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلیې وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسی او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور په چین کې دي. او د بلاروس ته کورنۍ چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولای شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په دې هیواد کې ټول شموله شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پرې اروپایي ټولنې بندیزونه لګولي په یوه مرکه کې ویلي د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کارېږي، خو په وینا یې که کوم تو ګډوډي یا تروریستي فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به یې په فزیکي فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته له دې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو له پرله پسې غوښتنو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د هرات په زندان کې تر اعتراض وروسته د محبس او شار له وضعیت خبرو. بل لور ته د روزګان د چارچینو ولسوالي اوسیدونکو اعتراض کړی.
نه سړک ته، نه لار ته، نه مکتب ته، نه مدرسه ته.
دا به هم واوري چې په قطر کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره کتلي.
په ناسته کې د نوار دوه تر مبایل نشوې ته اوتنی په اهمیت او اوږد خبرې وشولې.
او په دې خبرونه کې په کندوز کې د مسکري صنعت ولې په ختمې دوده. اسد جراډو په منځنۍ صفه 12.8 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د هرات شار په مرکزی زندان کې د زندانیانو د اعتراض له عمله یو شمېر کسان وشل شوې دي. دا اعتراض تیر ماښام پیل شو چې تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د شار وضعیت هم نن عادي نه ښکاري. تازه جزئیات اجمل اندر ټول کړی دي په سټوډیو کې را سره دی لده به ووران شي.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال همدا څو شبي مخ کې راته وویل چې په خار کې د خلکو تګ راتګ کم دي او خلک چې تیر شپې له زندان څخه دزي اوریدلې که څه هم اوس دزي پای ته رسیدلې، خو په خار کې خلک اندېښمن ښکاري. چارواکي وایي چې په زندان کې بیګانې بلوا پای ته رسیدلې ده. سیمې ته تازه دمې ځواکونه استولې دي چې څه زندان ته ننوتې دي، څه له زندان نه بهر ځای پر ځای شوي. او دوی وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خپله د زندان مسؤلین ډېر معلومات نه ورکوي او له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي. دقیقا دا سخته ده چې سړی معلوم کړي چې څومره تلفات بیګا وختي دي، خو د شفخانې د ارقامو له مخې انصار وختي په هرات کې د حوزوي روغتون چارواکو ویل چې لږ تر لږه 8 جسدونه او 12 ټپیان وروړل شوي. په هرات کې د عامې روغتیا د ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پوری وروستۍ شمیرې چې د هرات د روغتون اجل واډ کې ثبت شوې دي، یو زندانی په مرمۍ وژل شوی، همدارنګه و تنه زندانیان په نامعلومو موادو مسموم شوي او وژل شوي دي. اته تنه زندانیان چې په ډزو ټپیان شوي هم روغتون ته انتقال شوي دي. دوول چې څلور تنه امنیتي سرتیری په زندان کې د ننه په وهلو ډبولو ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د پیخي ټپیان تر درملنې لاندې دي، خو د دوو وضعیت ښه نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او ځینو نور مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصیل له کابل له رحمت الله افغان ناور.
افغانستان د سولې ځانګړي استازي زاده او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره په ځینو موضوعاتو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د لاسلیک شوې توافقنامې په ښه او پر تطبیق بحث سوی ده. هغه رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې وویل
پناسته کې د دواردو تر مابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ځک خبرې وشولې او د نوموړې توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امارت د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تورو ستونزو د ختمولو موضوع، همدارنګه پناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
شیبر صاحب، په ورته وخت کې د افغان پلاوی او سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی نن زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی له افغان لوري سره هم وګوري، خو دا چې په کومو مسایلو به ورڅخه باندې زیات ازادي راډیو ته ونه کړل. دغه سهار کې تازه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان تاوتریخوالي ورته منلو ونه او رواني پتوېدو د بندېدو غوښتنه یې کړې. زلمی خلیلزاد ویلي ځکه مایوسه سوی ده چې د جګړې د کمولو له ژمنې سره سره بیا هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی.
بله افغان صاحب، مننه او بخښنه غواړو ځکه چې ستاسو اواز سم نه را رسیږي، کېدای شي چې اورېدونکو ستاسو شخص سم نه اوري، څه تخنیکي ستونزه شته. خو د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي دي. کندهار ته به مخه کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې له دې پرتی ولسوالي ګڼ خلک مجبور شوي دي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډي بار کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سه شنبې په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو د راتګ خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګ یې کړی. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول شوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر جلاهور او چارغلبې تراشه وسوي ول چې زمرد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع شول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روان جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور شوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور چور سپوت کنه ری شامل کړو کله درې ټکاله می دي کله شامل وګوري ورته ضرورت استه په شامل یو کړه به سات کنه رانه لا تو کله وګور کنه رانه لا تو تل وره شامل وړي خپل کنه ته خپل کور کې جوړ دي چې قرارې شي ته
د ګرد خلک را روان در غندا او سر د کډی را بارې جو د جنگ الله تی بالا په چا کې مرمۍ په چا کې اوانونه ورغور زین وبس جنگ دین د جنگ الله تی ګرد را بارې جنجه اجازه کې څو ورته ګور چې ګرد جنگونه جوانونه ورغزم کې جنگونه جدا ګرد خلک را روان جن ګرد کډی را خص جن بس چې ګرد سره چیش پښتنه مو ده چې جنگ و درې جوړه دا سال دی په پندران را وتی دی د کسونو د کارچون د پر دی او خاري د پرغم په ګره را شونه دي. خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوستو د نیولو او لسګونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ ژوبلې ادا کړې. ارغنداب د کندهار یوازنۍ ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه اوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. فرانسه د کرونا ویروس د پیښو د راکمولو لپاره سر لنن ورځې دویم ټول بند پیل کړی دی. بارونه، رستورانتونه او نور غیر اړین کاروبارونه به سر لننه دلته تړلی وي او سر لننه تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې ټول بند اعلان پرون وکړ. نور تفصیل لا اتمل انتخاور.
د فرانسې ولسمشر د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په فرانسه کې روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راغی او ایمانویل مکرون وویل چې دغلته اره ورځ لسګونه زره نوي پیښې رامنځته کیږي د کرونا وایرس چې په روغتیایي سیستم فشار راوستی دی او دوی مجبور دي چې یو ډول بندیزونه او یا همدارنګه محدودیتونه عملي کړي. خلکو ته ویل شوی دی چې له سفر کولو دی ډډه وکړي، په کورونو کې دی څو چې ممکنه وي پاتې شي. ځینې فابریکې، کارخانې او فارمونه به کار کوي، خو هغه کسانو ته چې له کورونو کار کولی شي ویل شوی دی چې له کورونو کار وکړي. د تیر ټولبند په خلاف باندې په دې ټولبند کې فرانسه کې د ښوونځیو زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې مکتبونو ته ولاړ شي. همدارنګه پانتونونه به هم په آنلاین توګه درسونه مخې ته وړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د څلورو اونیو لپاره یو نیمه ټولبند اعلان کړ. دی ویل چې جرمني اړتیا لري چې همدا اوس باید اقدامات وکړي او که اوس اقدامات ونکړي ښایي له جدي ستونزو سره مخ شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. یوازې په جرمني کې نه بلکې په ټوله اروپا کې د کرونا روس یو نوې څپه راپورته شوې ده. د چک جمهوریت په ګډون په ټوله اروپا کې یو ځل بیا هیوادونه او حکومتونه مجبور کړي دي چې اقدامات وکړي او په زیاتره هیوادونو کې د اروپا د روغتیایي سیستم او همدارنګه عاجل واټونه، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د نوو مریضانو د زیاتېدو له کبله له فشار لاندې دي. په نور نړۍ کې هم د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د کرونا وایرس هماغسې په خپرېدو دی. دغلته په مکسیکو کې د روغتیا وزارت د 15000 او 609 پیښو رپورټ ورکړی دی په تیرو 24 ساعتونو کې. ارجنټینا چې یو وخت په کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې د لاتینی امریکا رول ماډل بلل کېده، د ډیرو زیاتو پیښو سره مخ شوی دی او یوازې 10000 پیښې پرون دغلته ثبت شوي دي. هندوستان پرون رپورټ ورکړ چې د دوی د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر اتو میلیونو نه اوخته دي.
انصر مننه. هغه اوریدونکو چې د کرونا په باره کې نور معلومات غواړي کولی شي چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په اروپا کې د کرونا نوې ریکار او په امریکا کې نور تلفات پاړه یو ای ویډیو راپور وګوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د کندوز په ښار کې مو د مسکري له زاړه صنعت خبر کړو، روزګان ته ځو. د روزګان په د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی دی. دا له هغو ولسوالیو ده چې ډېره ناامنه ده او زیاتې برخې د طالبانو تر واک لاندې دي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا شخونه د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي، هغه ژغونه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې چپ پاتې وه. سل کاله شاته پاته دا خلک چې شمېر یې سلګونو ته رسېدی د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. او خپل چپ ژغیرا پورته کړی.
هیڅ به ورته سوی نه سړک ته نه لار سته نه مکتب سته نه مدرسه سته نه هیڅ شیم نه.
دا خلک وایي سیمې د طالبانو د حکومت له پیل څخه تر دا مهاله پورې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په سیمه کې هیڅ ډول د پرمختګ کارونه نه دي سوي او نه هم کومه پرمختیایي پروژه پلی سوې ده.
زما نوم عبدالجلیل دی، د شیراساس ولسوالۍ د ګورګین د نایب سره راغلی یو. په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي، موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعد سي او زموږ چې کوم حقوق دي، که په انکشاف کې، که زراعت کې، که معارف کې، که صحت کې، ټول حقوق نور موږ غواړو، موږ نور چې په خوله نسو پاتې کېدلی.
نن بارکزی د چارچنو د ګورګین سره راغلی یم. په دغه مخه موږ دلته راغلی یو چې بیا موږ د ځوانان سره راټول شو، دلته سره رالو. په دې وپوهېدلو چې ارې ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي، خوراکي توکي، مکتبونه، شوونځي، یعنې سړکان، ډمبرونه، هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري، نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه چې سوي. موږ وسارېان زموږ سر خلاص چې دا ولې موږ په تقریبا دا شل کاله کېږي د زاړه تاریخ د وخت څخه زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منچکه ده، د ګورګین څخه د ماجر ناوچ ده، دا هیڅ حکومت خپل حکومت نه دی پر چلولی، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وي.
چرچینو ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 50 کیلومتری کې پرته یوه پراخه او زیات نفوذ لرونکې ولسوالۍ ده او تر اوسه پورې لا هم خلک ځمکې په غویو باندې کوربه کوي. د ناروغانو لپاره درمل په عادي دوکانونو کې د نورو توکو په څیر پلورل کیږي، ځکه هلته ډاکتران نسته. او دغه راز په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د نشتوالي له امله یوازې خلک هلته د کومک لرونکي موټرو څخه استفاده کوي. د دغه اعتراض کوونکو چې زیاته برخه یې ځوانان وه، ازادي راډیو ته یې وویل چې ځکه تر شلو کلونو وروسته راپورته سوه چې مخکې واک د کورنۍ د مشرانو په لاس کې و، خو اوس دوی نه غواړي چې د بلې پیړۍ د خلکو په څیر ژوند وکړي او هوډ یې کړی دی چې د افغان دولت او نړیوالو په مرسته به خپلو ماشومانو ته ښوونځي خلاصوي او نه غواړي چې د سل کاله مخکې خلکو په څیر ژوند وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمې یې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، خو وایي دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ژری لرو، موږ خلک لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړې دي، امې ورسره کوو. انشاءالله طالبان د دې مخنیوي بلا نه کوي او اجازه خلکو ته کړې.
نو هغه خو زموږ د سپینزو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځای نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځي یې نه برابروله، یا نورې ستونزې نه هواروله. هغه د سپینزو اوس چې موږ ځوانان راپورته سو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیايي خدمات وړاندې کېږي، یا معارف، یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ
په ورته وخت کې. بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی په وار وار او په څو ځلې هڅه کړې چې د اروزګان په چرچینو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلې کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده. د یادی اداري ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی ته زمینه برابره سي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته پرمختیایي پروژې پلې کړي. په چرچینو ولسوالۍ کې ځکه د پرمختګ کوم څریک نه لیدل کېږي، ځکه چې دغه ولسوالۍ د اروزګان یواله ناامن ولسوالۍ څخه ده چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان دولت اوس مهال یوازې یو کم په لاس کې دي او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. چرچینو ولسوالۍ په اروزګان کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې خلکو یې تر ټولو مخکې د دې دولت په وړاندې وسلې پورته کړي، او د معلوماتو پر اساس زیات شمیر د وسلوالو طالبانو مشران هم د همدې ولسوالۍ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له میرمن ستانکزۍ سره ژغېدلی یو. اخلي ستانکزۍ څوک ده او څه هڅې یې کړې دي؟ دا به وړاندې تر 12 بجو وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې واوري. کوس کندوز ته مخه کوو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم ایسونه لولو. په کندوز ښار کې د مسکري زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندوز مسکران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه او ارزانه فلزي، شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب کیږي چې خلک د مسي لوښي وانخلي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و،
بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خو دا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
پخوا دلته له 15 ډیر د مسګرۍ دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوښي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره یې ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایر همې مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بېلابېلو وزنونو جوړوي. د بېلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړېږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوځي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالعزیز غالب لیکي د هلمند په دهراوت کې باید افغان طالبان په افغان طالبان او افغان حکومت باید په دهراوت کې ملکیانو ته د جګړې پر مهال پام وکړي. حمید الله صابل لیکي د پاکستان طالبان په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره کار کوي. وحدت الله د کونړ له اسد آباد لیکلي دي د لرګیو قاچاق بیا زیات شوی دی. روح الله له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید اوربند وکړي، ټول اولس اوربند غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر طالبانو اعتراض کوي او لیکي په یوه میز د سولې خبرې راسره کوي او بل لور ته د جګړو ته زور ورکړی دی. حمیده نظري له کلات لیکي له پاکستان نه د صداقت تمه داسې ده لکه په صحرا کې د کبانو ښکار. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دي د سولې د خبرو وروسته چې کوم افغانان ووژل شول د څه لپاره دی په دې برخه کې پوښتنه لري. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغو پورې چې په افغانستان کې دواړه لوري له خپلو ګټو تیر نشي، اوربند ونکړي، افغانستان ته سوله نشي راتلی. حمید په راستول اسمس کې لیکلي دي جګړې نور بس دي، جګړې نورې بس دي، او افغانان باید له خپلو ګاونډیو هم وشرمی شي. عبدالواحد مدخخ له کندهار لا سجرډو مننه کړې ده چې د روانو حالاتو حال ورکوي. عزیز زابلی له زنجیر لیکي د پاکستاني چارواکو په خبرو باندې اعتراض کوي او په ستغو الفاظو تقریبا دا اعتراض لیکلی دی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هغه راپورونه تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
د هرات په مرکزی محبس کې د تیرې شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عام روغتیا ریاست ویان محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل دا هغه وژل شوي دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لېږل شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان وایي چې په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل دا عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چار غولبې په سیمه کې دوام لري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزې کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل، او د بلاروس د کورنوي چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولی شي چې ویچاړونکو یا تروریستي فعالیتونو کې برخه واخلي.
زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري برخه هم دومره وه. زما همکار د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د مخکخه خځې خبرونه اوري ز واګمایم. لما سره بیا هم یو میلمنه ده. دا میلمنه اغلی ملال استانګزی ده چې د باب سر کې تاسو تخپل ځان درو پیژنې. اغلی استانګزی خبرونه ته خرق لست.
مننه کوم. ملال استانګزی د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ملي ګوند رئیس ما او
بله
خزو چارو په د حقوقي په برخه کې هم مرسته کوم دفتر لرم.
بله ډیر زیات مننه. اغلستان اگزی بیا هم خرغ لاست خبرونه ته اوریدونکو به هم په کرخه ولرو. خو اول به ستاسي د پیاوړتیا جوړونی ګوند باندې خبري وکړو. د دغه ګوند په اړه باندې یا بنسټ په اړه باندې راته کوم معلومات راکړي.
زمونږ ګوند د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند یو ځوان ګوند دی او بنسټګر یې هم زه خپل یم، یعنی بنسټ ما خپل شي ده او هیڅ چا پورې تړاو نه لري او خپل مې د همدغه کې خپل کار کوم. د ما په ګوند کې تقریبا 15 شزي کار کوي، یعنی را سره راجستر دي تقریبا 50 کې کار کوي او نور ځوانان دي را سره تقریبا 1,200,000 ځوانان را سره دي چې دا د نجونو هم د پیغلې هم نجونې دي او نجونې هم دي او ښځې هم دي او ځوانان هم را سره دي. او تر اوسه پورې ما د ځوانانو لپاره ډېر کارونه کړي دي، یعنی د ما ګوند کړی دی. نو د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند تر اوسه پورې 1,400 یعنی بوسي دیننه افغانستان کې یعنی خصوصي کوم پانتونونه چې دي دوی د پاره ما بورسونه اخیستي دي او دوی عملته فری زده کړې کوي.
بله ډېره زیاته مننه.
او کوم یو اویا فیصده 50% او تر مجاني.
بله ډېره
دا کارونه هم کړي دي. نو ښځو لپاره یو په فابریکا هم لرمه چې هغه یو د حیاتی څنګه ده حیاتی کوي او 50 خځې پکې کار کوي او زه کالګان جوړوم بهر ملکو ته استو.
بلې ډېر ښه ډېر زیاته مننه. اغلې ستانکزی تاسو وویل چې دا ستاسو ګوند یا بنسټ یو ځوان د کم موده کېږي یعنی چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی، که دا راته ووایاست چې څومره موده کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی او کومې ښځې چې تاسو سره کار کوي دوی ټولې رضاکارې دي که نه، ځینې ته یې تاسو معاشونه هم ورکوئ؟
نه زه کومه فابریکا چې لرم هغه کې ښځو ته یعنی فیصدي معاش ورکوم، یعنی په یو کمیس باندې ورته ورکوم، د دیرشو نه شروع دی تر 200 پورې اجره ورکوم. او بل دا چې د ما په ګوند کې چې څوک کار کوي هغه رضاکار خلک، چون ګوند خو تاسو ته پته ده چې د سینه دی چې یو چا پورې تړلی وي، څوک کومک وکړي یو پیسې ورکړي، فقط اقل عضویت ورکوي د ښځې. خو کوم مشکلات چې د حقوقي په برخو کې ولري، یا موږ یو ټیم لرو نو وکیلان مو ځان ته اخیستي دي، بیا د دوی کوم مشکلات چې د امن کورو کې چې وي، مثلا بندیان دي دوی، مثلا د دوی کوم کارونه چې په دولت کې بند دي، موږ دا ورته خلاصو. لکه چې مړینه شهیدان شوي دي دوی ته ماشینه نه ورکوي، یا زر ته زره دوی ته هغه کار د تقاعد نه ورکوي. دا موږ یو یو کمیټه لرو حقوقي بحث دی، هغه د ښځو سره ډېر مرسته کوو، تقریبا یو 15 وکیلانې دي را سره، هغه هم د نجونو نه دي او هم هلکان دي، ځوانان دي، بیا دوی رضاکارانه کار کوي.
بله ډیر ښه، موږ سره به اوریدونکي هم په کرخې وي او اوریدونکي به هم را واخلو، خو بیا به هم ستاسو په کارونو باندې خبرې وکړو. تاسو په دغه ګوند کې مالی حمایت ته اړتیا لرئ یا اصلا نه مالی حمایت ته اړتیا لرئ او نه څوک شته چې تاسو سره مرسته وکړي؟ ګران خو
داسې ده چې مالی حمایت په هر برخه کې ضرورت شته، اما چون تاسو ته پته ده چې ګوندو کې څوک مالی کومکونه نه کوي او نه کوم بهرنی سره موږ کوم تړون امضا کړی دی، فقط موږ خپله تجارت کوم. زه د همغه تجارت نه زه دغه 30 ولایتو کې د خپل دفترونه فعاله ساتم.
بله ډېر ښه، یو اوریدونکو په کرخه لرو د بره واخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جباخیر خورخی جوړه.
بخیر اوسې، بخیر راغلی خبرونه تاسو ته سنوم څه ده د کوم زنه ماړی کني ولی؟
bale manana ijaz hikmat te ma da kunar walayat nare ul swale chan khabar kum da mel mani na me da pukhtana da chi de khpale zakre kum zai ke kare de o am da ka pukhtana da
aha i was zakre
aw da kum walayat aw da kum walayat da da pukhtana me
اها ډیر ښه. اغلستان زه تاسو مګ دا اوریدون کې پښتني واورې دي د وای چې تاسو څومره زده کړی دي او اصلا په کوم ولایت پورې تړاو لري؟
مننه کوم، ما روزانه زه اصلیت نه دی د کندهار،
بله،
خو په بغلان ولایت کې تولد شوی او ما مال تاسو شوی ما بیا نو په کابل کې لاس کلانه ما چرالم او دلته چې کوم تاسو ته خو معلوم دی د کوم افغاني انانات چې دی د لاس کلانه انجلۍ ورکی خلک، یعنی مې زه د لاس کلانه واده شوم، پس لږه ما تعلیم نه وکړای، بیا خو سر مې د سواد موزي مدیر و، بیا دلته د پخوا په د تلویزیونو کې شوارونه راته، فلمه دینی زکر کری و فکور که و جماعت که دا شعر مچول واسی دایراتا و ویلی چه راشا نطد درسه وکا چه زبا دیویرسن تا و دا موزیک کورس تا حال تا چلار ما دیوم امتیان موار که دی سالورم سن فشادت نامای را ترا کرلا بیا و اوم تا بیا سواد آیاتی می شروع کرلا.
بله
نولاسه ما پوری سواد آیاتی می ویلی بیا دی کابل پانتون که شرایاتو بخشی می بیا زکری شروع کړلی، امتحان مې ورکړ، کامیاب شوم، دوه کاله مې درس وویلې هلته، یعنی پوره کړی مې نه دی، بیا هلته دغه جنګونه چې شروع شو ناخوال افغانستان کې بیا درسونه رانه پاتې شو، یعنی مکمل سواد می
افغانستان کې دننه بورسیې محصلینو ته ورکوي. دا راته ووایاست چې دغه بورسیې کوم کسانو ته ورکوي تاسې، یعنی د بورسیو اسانتیاوې کوم کسانو ته جوړوي، او آیا د بهر لپاره تاسې بورسیې محصلینو ته ورکوي یا ورکولی شئ که څنګه؟
نا بهر د پاره خو یعنی په نظر کوم دی چې باید بهر د پاره خلکو ته زمینی مساعد کو، خو دلته یو څو پانتونونه دي لکه راځي پانتون چې دی طبي بخشو کې نرسنګ دی، او مثلا لابراتوار دی، او بخشي هغه دی فارماسیست دی، او طب دندان دی. دغه بیا موږ هغه خلک چې بېوزل ځوانان دي پیسې نه لري، نو هغوی دپاره موږ زمینې مساعدوو، الزو رئیسانو سره خبرې کوو چې موږ ته فری بورسونه آماده کړي، او 50% او 50% بیا یو پانتون دی په هغه کې سفر پانتون، آفتاب پانتون. دا خلک موږ سره مرسته کوي، د موږ ځوانان ځان سره نیسي چې یعنی بدون د فیس نه درس ورکړي، یا 50% یا 50%، خو د هر چا د وخت پورې کنه. یو نیم خلک دي چې پیسې نه لري بیچاره ګان چې تعلیم تحصیل وکړي، بیا هغو سره موږ مرسته کوو، زو د دوی دپاره دوی همالته شاملوو، د دوی دپاره د وطن بورسې دي، یعنی بهرني بورسې نه لرو موږ.
اها ډېر ښه. یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو، دی براواخلو. السلام علیکم.
سلامونه ونیکی له جوارخیل خورتا ته، او تر څنګ محترم میلمنی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
د جوړ روغ به
مننه. ستاسو نوم څه دی؟
عبدالقهار وطندوست د پروان نه سره تلیفون پلی کوم.
عبدالقهار وطندوست، مهرباني وکړئ عبدالقهار صاحب پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
مننه. خو ځان اول خو دې خورتا ته دې کارو کې بریالیتوب غواړم، خدای دې توفیق ورکړي نورم. او پوښتنه مې دا ده، ته باید سوچیس نه متاثر سو چې دې کار ته مخه وکړو، دې بنسټ یې کېښودو، او نورو ښځو ته د دې څه توصیه ده چې د دې په شان باندې رفتار وکړي، او د دې په پای قدم باندې قدم کېږي
بچو باندې ډیر زړه سوځي، یعنی ښځه چې دا ډیر با ترحم ده په هغې باندې چې قرآن عظیم شان کې هم دوی ته د فیصلې اجازه په قضاوت کې نه ده ورکړي، ځکه چې دوی ډیر با ترحم دي. نو کله چې ځوانان د موږ د تاسو د وطن یو ستون فقرات ده، او دوی همدا اوس ډیر قرباني هم دوی ورکوي، او د دوی کوم حق او حقوق چې دی په افغانستان کې، په سطح د افغانستان البته نور وطنو کې ورکول کېږي، دوی ته دومره ارزښ نه دی قایل لکه چې د دوی کوم مقصدو ته باید ورسیږي، په کوم کارونه چې باید ځوانانو ته وسپارل شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی حق نه دی ورکول شوی، ځکه زه او د ښځو دپاره خصوصا کوم نجونې چې دي، خصوصا د ځوانانو طبقه کې زه ډېر کار کوم، اګه چې زه زړه یم، شکر بچی مې دي، ټول ځوانان دي، خو دغه ځوان طبقې دپاره زه ډېر زښته ډېر کار کوم، که هغه مېرمنې وي، که هغه پېغلې نجونې وي، که هغه ځوانان دي، د دې دپاره چې د دوی حق تر ننه پورې په افغانستان کې تلف دی، نه د دوی حق ورکول کېږي، نه د دوی باندې فوکس د تعلیم، یعنی تعلیم باندې پانګونه څوک نه دي کړي، کړي دي اما د خپل د ګټو دپاره، خپل د پیسو دپاره چې خلک ګټه وکړي، او تر اوسه پورې داسې پانګونې د دولت د خوانه نه دي شوي چې هغه ځوانان دوی ته زمینه د کاري مایا شي، یا د تعلیم، یا د تحصیل، یا د تربیې. حتی په افغانستان کې نو نشو ویلی چې ټول خلک بې تربیه دي، د دوی په تربیه باندې کار نشي کېدلی، ځکه چې څومره نه کوي، یعنی که چېرته موږ او تاسو په دې کې ځیر شو، تر اوسه پورې دوی ته
په دغه مکتبو کې یا پانتونو کې د وطن دوستۍ درس نه ورکوي. دا اوس هم ځوانان درچه ګرځوي، تومانچه ګرځوي، چاقوګان ګرځوي په خپل پانتونو کې. ناخوالې حالت بد اوس مونږ چې په دې باندې کار کوو چې اول خو د ما ګوند په دې کې ډېر کار کوي چې شو د مغزي باید دوی ته ورکول شي. او زه هره ورځ غونډې نیسم د دوی دپاره خبرې کوم چې تاسو دغه سم دغه قوم ژبه دې ته ارزښت مه ورکوئ، خپل وطن ته ارزښت ورکوئ چې څه رقم باید وطن جوړ کړو، نه د دې دپاره چې مونږ او تاسې فقط د یو ژبې دپاره په یو ورځ کې دوه درې کسان ووژنو. او همداسې حالت په افغانستان کې روان ده. نو ما یو مکتب هم په همدغه ارتباط باندې جوړ کړی دی د ملالۍ ستانکزۍ په نامه. نو مرکزي یې په پارتینو کې ده، اتمه ناحیه کې ده. نو غواړم چې په دا ټول ناحیو کې څنګه ورته جوړ کړم، ځکه چې بیا د ما دغه درسي دغه میتود چې دی تغییر لږ فرق لري ده نور مکتبو سره. اول باید دغه ماشومانو ته د وطن دوستۍ او تربیه انسانیت ورته زده کړو. نو د دې دپاره زه راولار شوم چې دغه ځوانان اکثریت ځوانان چې دي تا اوس فلحال بېکاره دي، بېسواد پاتې دي او ډېر ناخواله په دې باندې په زوره ودونه کېږي نجونو ته او هلکانو ته. د دې دپاره چې زه یو مدافع اوسېږم، ما اګر چې نشم کولای چې ټول افغانستان ته خلک نجات ورکړي، خو هغه اقل یو فیصد هم چې نجات ورکړو دا هم د ما په نظر بېخي ډېر دی. همدا دې باندې د ما ټول کارونه د ځوانانو په مسلک تعلیم تربیه په دې باندې ډېر یعنی فوکس مې دغه مې ډېر.
بله، د همداراز پوښتنه وکړله چې څوک ستاسې تر شا ولاړ وو، یعنی چا تشویقولی، چا هڅولی، چا ستاسې ملاتړ کوو چې تاسې دونه پرمختګ وکړئ لکه د اوس چې کوم ځای کې یاستئ، یعنی دلته ځان د چا احسان منده بولئ؟
که دا ووایم چې زه هیڅوک ما سره یعنی نه مرسته کړې ده، همدغه ځوانان چې دي د افغانستان کوم ځوانان چې دي د دې په منځ کې زه یم او دوی ډېر زه تشویق کړی یم او د ما خپله کورنۍ ماشاءالله زمنان مې ډېر تشویق کړی یم او لورګانې مې دي. هغوی هم دا وایي باید یو تغییرات، یو سیستماتیک تغییرات په افغانستان کې راشي، باید په ده باندې کار وشي. نو په همدغې باندې د ما خپل فامیل هم ډېر را باندې زیار ویستلی دی او
بلی. اوریدونکو به راوخلو چې د څوک دی. السلام علیکم، مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست د کوم ځینه اړیکه نیولې.
احمد همدرد سره په اړیکه کې یم د لغمان د قرغیو.
احمد همدرد صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریکه کړئ.
پوښتنه خو مې نظر مې دا کنه نظر مې دغه داسې همدې مېلمنۍ نه به پوښتنه مې دا ده او نظر به درته ووایم. پوښتنه مې دا ده چې دا د ښځو حقوق په افغانستان کې بار بار کې د عوامې ښځې په حیث باندې خوندي ګڼي او که تر پښو لاندې ګڼي او پیمالې ګڼي؟ او زما په نظر مې دا ده چې پخوا خو به خلکو ویل چې ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، اوس خو مونږ خپله ولیدلی چې ټولې ښځې د خلکو پښو لاندې مړې شي او نیڅوک پوښتنه کوي نه، هغه ژوندۍ ښځو ته نور سهولت پیدا نه کړو او د ښځو ستونزې خو بېخي سر نه پسې. او مننه
ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزۍ، تاسې زموږ د ورور خبرې واورېدې چې د لغمان نه یې اړیکه نیولې وه، وایي د ښځو حقونه تر کومې خوندي دي او تر کومې دغه حقونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي؟
جواخیل خورې د خبره ده چې دا حق چې ده نه ورکول کېږي، چې ته مثال د خبرې په دا کور کې چې خپله ډوډۍ وانخلي بشتاب کې دی وانه چې ولاکه څوک درته واچوي، نن سبا خو بیا حق خو بیخي ورکول کېږي نه ځوانانو ته، نارینه ته تر اوسه پورې حق تا نه دی ورکړی. د ما په نظر کوم ځایونه چې ما سفرونه کړي مملکه یعنی خارجي مملکتو ته، بیا ویشت مملکتو ته مې سفر کړي، اروپا ته او آسیا ته هم شپاړس، دا مې چې لیدلي حتی هغه ځایو کې هم چې خپل حق خلک ونه غواړي نه ورکول کېږي. خو ستان افغانستان کې خو بیخي نه حق شته او نه د چا حق څوک ورکوي. خو حق غوښتل کېږي، مونږ باید خپل حق وغواړو، هغه حق وغواړو چې مونږ ته خدای را کړی ده، قرآن را کړی ده، مونږ بيخي د غینه جګ واکه حق نه غواړو. مونږ مېرمنې په ساته د دنیا کې یا نه تنها په افغانستان کې، په ساته د دنیا کې افغاني مېرمنې حق هغه حق غوښتلی دی چې خدای ورته ورکړی ده. د هغو نه پورته بيخي غوښتې نه ده. دا چې مونږ خلک نه مني هغه خبره فقط په خپل په یو شي باندې ډېر فوکس لري. دغه مونږ نارینه یعنی خفه نشي د مانه نارینه چې ما سره ډېر ځوانان هم دي خو روشن فکر دي. نو تر ننه پورې یو خور ته ورور حق نه ورکوي چې هغه حق ولري چې واده وکړي او په خپله خوښه، او هغه ورور چې دی په خپله خوښه کولی شي چې واده وکړي چون هغه نارینه دی. نو ښځې هم چنان همداسې چې خبرې کوي یو د ماشومتوب نه چې پیدا شي ورته چپ کېنه چې جلی چپ کېنه چې جلی تر هغو پورې چې هغه بیچاره زړه شي لکه ما غوندې. خو باید ښځې ټول ښځې هغه د اسلام په پرتو باندې خپل حق وغواړي. څه چې خدای مونږ ته حق را کړي هغه دې راکړي، د هغې نه بېخي زیاته غواړو. نه حق ورکول کېږي، نه حق غوښتل کېږي. د افغانستان ښځو باندې د همدغه ځای نه غږ کوم چې تاسو پیاوړي ښځې یاستئ. تاسو که یو ښځه چې کولی شي چې یو زوی دنیا ته راوړي، هغې نه ډاکټر و انجینیر و معلم و لبیساز و بلکار رنګمال جوړوي، نو یو ښځه په هر چارو کې کار هم کولی شي، تعلیم هم کولی شي. دا چې اجازه نه ورکول کېږي دا مونږ بدبختي ده، د مونږ د مملکت بدبختي ده. ځکه چې تر دغه د پیدایش نه تر ګوره پورې باید مونږ تعلیم وکړو او علم زده کړو. چون خلک بے سواده دي، مشکل دی افغانستان همدغه دی چې هیڅ حق خود ته د دې لپاره نه ورکوي چې هغوی علم نه لري. نه پوهېږي چې باید یو ښځه که علم ولري د هغه زوی شاید باسواد وي او خپل د میړه حق هم پیژني، د خپل د کورنۍ حق هم پیژني، او د خپل د اولاد، د خپل د چاپېریال، د خپل د وطن حق هم پیژني. مشکلات د مونږ دا ده چې دغه ناخوالې چې په دې افغانستان کې روان ده، خویا فیصده بېسوادان پکې دي. مشکل همدا ده چې حق نه غواړي، ډارېږي خلک وایي والا دې څنګه وکړم، ما خو غواړم داز مې ولي چې دې چې د استثمار لاندې سړی ځوان کوي خو مرګ بیا شګه وي.
بلې ډېره زیاته. بلې
بس زه د ټولو نه ښځو نه یا که هغه نر وي که هغه ښځه وي، حق ولري په دې وطن کې. یو رئیس جمهور چې دی ډاکټر صاحب اشرف غني همدغه حق دی هم لري، مونږ هم لري، یو ځوان هم لري. داسې نه دی چې دا ټول دنیا د یو کس دی، ټول حق لرو، باید خپل حق نه غواړو.
تاسې په بنسټ کې یادونه وکړله چې ستاسو په بنسټ کې ځوانان دي او ښځې دي، دا راته ووایاست چې ټولې ښځې دي که نه نارینه هم تاسو سره عضویت یا غړیتوب لري؟
نه، نارینه هم د ما سره ماشاءالله بېخي نارینه ډېر دي. د ښځونه خو ښځې بېچارهګان یو څه، خو تاسو ته هم پته ده او ټول افغانانو ته پته ده چې یو مشکلات ډېر کورنۍ لري. یعنی اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی کوم کمپرانسو کې یا کوم غونډو کې اشتراک وکړي یا خپل د حق غوښتنې وکړي یا خپل آواز وباسي. دا اجازه تر اوسه پورې افغانستان کې 10% هم نه ده ورکول شوې لکه بل دنیا کې څه ده. نو د دې دپاره اوس ګوره مونږ او تاسو په دې کې بېخي باید ووایاست چې دغه د سولې برنامه کې 3 یا 4 کسان یا 15 کسان ښځې دي. حداقل په دې کې چې دومره نارینه اشتراک کړی وو، 60% د ښځو ته غونډه ورکړې وای، خو 60% هم څوک نه ده ورکړي. نو ښځې چې دي دغه په کور کې چې مشکل راشي، دغه وطن هم لکه کور دی، په کور کې چې مشکل راشي یو مور کولی شي چې خپل اولادو ته نصیحت وکړي او ناخوالې ورک کړي. همداسې وطن هم دی، باید ښځو ته ډېر ونډه ورکول شوی وای چې خبرې کړې وای، قناعت یې ورکړی چې وا ورور مې او زوی مې کې دی، وطندار مې، مه کوئ دا جنګ، مه کوئ دا ناخوالې، پرېږدي. که د ده خوانه ځوانان مري افغانان دي او که دا خوانه مري، نو دښمن په ځان مه خوشحاله وي. خو ځکه ښځو ته ونډه نه ورکوي، کېدای شي چېرته ښځو ته اجازه ورنکړي خبرې.
تاسو د هیوادونو یادونه وکړله چې تاسو ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړي دي، دا راته ووایاست چې کومو هیوادونو ته مو سفرونه کړي دي او سفرونه مو داسې رسمي سفرونه یعنی کاري سفرونه وو که نه تاسو همداسې سیاحت دپاره تللي وئ؟
نه، زما خصوصي سفرونه کړي دي، تر اوسه رسمي زمینه ماته مساعد شوی نه ده. ما ټول خصوصي
دوستی سفرونه میکردی دی او آسیایی و دوتا لکه پاکستان، هندستان او تاجیکستان دلتا نوزبکستان دا آسیایی تا یعنی مسکاو پوری تلیم اخوا تا بیا آلمان تا تلیم او دی آلمان ندری ولایتو کسر او هامبورگ و فرانکفورت او دنمارک تلیم اگه تا کوپنهاگن تا هم دستی نور او دونه لکه اروپایی مملکتو
سفر کرده. آقلی ستنگزی کلی چه تاسی به هر تا تللی وی زده که مو نراتلل چه نور با افغانستان تا باید تستانه نشی او حمل تا پاتی شی یعنی خود منه درلود چه نور استوگنه به هر وکی؟
جوالخی صاحب خبر دست دهی که آقا خلق وی خسوک چه وی دینر وی فاتوانان فرسی که و مثال نهی پداری که وی چه وی بیرونش وی مره کشت وی درونش وی کلی چیزه لانو ما اروپایی ما مالک تا سفر میو که دی آقوی جوان میولی ده دی مونگ نو دی تاس دی جوان سره مطابقت ملری دایا و خبره بلا خبره هر سوک که بحرانی و دو تا زی باید داغن یو سر زکی راش خپل وطن تا زکا که حقوی هم دست انسانان دی لکه مونگ و تاس خپل وطن جو کرده مونگ هم پامده که نور وطنو تا او گرزی دلو و اون قتله که نخ باید خپل وطن جو کو خیر ده که دردین اونو شو چی ترقی پوری زم را که ما اون نشم جوڑا ولی تیادی مانا و روست دا خلق چی پاس که گی دوی باید تربیه کو چه خپل وطن جو کی خپل کور ده و بل کور خو بل کور ده چشپان تیره ولی سعار چی جگه دلم ما فوایل چلبه چیر تا ملمنه ما آخر خسته شو مرام لما اگر چی دیر خیسته شارو ندی دیر خیسته زایی ندی خو خپل کور دی نده دیر خلق و کور بس هلی سکی نو باید طول افغانان پدی باندی باید پوکشی ویچی پل وطن جو نه دی پل پردی وطن تا زبا پردی وطن تا ورسن دی ما زمان پردی شو دی ما مسیان پردی شو بیانو دا وطن فوتول حق لیدینو که زلارش متلارش و غلارش صفت تیگی دی وطن تا ورازی چی پل وطن آباد.
بله تاسی دا کار دا زمینه یا دا ونه وکرلا چی تاسی واره پاراتلون که 50,000 کسانو تا دا کار زمینه برابره که دغه دا کار زمینه با دا چاپ مرسته برابره وی او کومه برخه که ببی؟
زخپلا برابره و مجبوری جوافی سبتی داس خبره نشته چه تو قوهی چه کار نکی گیا نشته ناشون خبره بیشه دی ما په نظر پسط دی دنیا غلط هر کار شونه دا تصمیم مونی سی چه دا غره تا جگه که ما اتمن جگه زمینه دی کار خلقو تا می تره می دل اصلان دی دا جوڑوام لخیر سره انشالله که تره می مکمل شی خپل وطن که هم دل تا بای جوڑوام دی هیچا پم راست بای نجوڑوام او خپل افغانان و کار کوی یو گل دوڑی و پیدا کهی پدیر کمو پیسو پدیر ایزادمندی باندی یولو دی ام خزه کارو کی امی زوی کارو کی امی میره کارو کی طول کارو کی او یو کورنی دوڑی خپل ازانو تا هر یو پیدا کی و دقا یو تر همه دلاس لنده دی او یو تر همه تعلیمی ده چه اغام بی دقا بیوزل ماشومان ده پاره دی چه اوز مکتب مخلاص کرده پا دوانی کار کهو ما چه دقا ماشومان دی ده سرکل غاری را طول کما که دولت را سرو منی او ده اجازه را ترک نو مکتب کو مخلاص کرده دی که دی اجازه را
ده مکتب پاره را تا اوه یست انگلی استانگزی مکتب مو چه دول ماشومانو تا او تر کومی که چی پوری ده؟
ما تروس اکو تر نهم سنفو پوری ما تا دوی اجازه را کرده زه فقط یو مقدار پیسې اخلم داسې نه چې پیسې بیخین اخلم مثلا داسې پیسې نه اخلم چې خلک رو نیشی ورکولی اگه خلک که بیخی پسرک کم گریزی کولی شی چی ورکی خو ده که یو 1500 ماشومان شاید چی بیخی پیسې وانخلو دوی تا هم دقا دکاله یوم راست بام وکم او کتاب اگه خلک که یو سه کچه ایش من دی اقتصاد که چایی لکه دایی یعنی دیر خو نه دیر خو اگه شش مکتبو که وایی او یو فیصدی بیا دوی نمانگه 1500 روپی اخلو 1500 روپی چی پده که پدام کتاب چا کالی هفت و دومیاشتی بیا ماغا 300 روپی جوڑاو
از مک ده خبروانی وقت کم ده آغلی ستانگزی پا پای که مو خپل پیام خزو تا وایست
زه ټولو هغه میرمنو ته چې په کور ناست دي او کار نه سواد لري نه بهرنۍ کوم کاروبار بیرون کولی شي، زه وایم چې تاسو زمینه د کار ځان ته جوړ کړئ.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
پیواسی مکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.